احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو هرکلی کوم. خبرونه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي میشل تیلر د طالبانو پر حکومت شخ وکړ چې خپل شمنې د میرمن و اونچونو د حقوقو د ورکړې په برخه کې تر سره کړي. میرمن تیلر دا خوشتنه پروند د شورا د غونډې پر مهال وکړه.
وی جوین دی انټرنیشنل کمیونټی ان کالینګ اون د طالبان یټ اګین.
موږ له نړیوالې ټولنې سره په ګډه له طالبانو پاړو چې د ټولو افغانانو بشري حقوقو ته درناوی لپاره پر خپل شمنو عمل وکړي او ټول لګیدلې محدودیتونه لری کړي.
که څه هم طالبانو ویلي دي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی کوي، خو د بشري حقونو فعالانو طالبان د ښځو او نجونو د حقونو په نقص کولو تورن کړي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د روان کال تر مارچ میاشتې پورې به هر میاشت له 15 میلیونه افغانانو سره مرسته کوي چې له غذایی بحران څخه وژغوري. د دبليو اف پی ویاند وحید الله امانی وی چې د ملګرو ملتونو د اداره غواړي چې د روان ژمي په موسم کې میلیونونه افغانانو ته خواړه ورسوي. د ادارې مخکې هم ویلي وو چې له اوکراین څخه به 80,000 تنه غنم واخلي او په افغانستان کې به یې اړو خلکو ته ورسوي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې اوس مهال د افغانستان د 40 میلیونه زیات وګړي د لوږې له بحران سره مخامخ دي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي وایي پوځیانو یې د اوکراین په ختیځ کې 9 میشت ځایونه او څه باندې 270 کیلومتره سیمه آزاده کړې ده. د دې سیمو شپږ په لوهانسک دي. لوهانسک، خرسون، زاپاروژیا او دونیسک د اوکراین د خاورې هغه برخې دي چې روسیې په غیر قانوني ډول له خپلې خاورې سره الحاق کړې دي. بل لور ته د روسیې دفاع وزارت پرون وویل چې په دونیسک کې د لیمان ښارګوټي ته څیرمه د اوکراینی ځواکونو د پرمختګ مخه نیولې ده او له هغوی څخه یې 3 کلي بیرته نیولې دي. د وزارت همدارز ویلي دي چې د خرسون په سیمه کې په یو شمېر کلیو کې د اوکراینی پوځیانو د پرمختګ مخنیوي کړی دی. د جګړې له ډګره په خپلواک ډول د دې ادعاو تایید نه دی شوی. د اروپای ټولنې مشرانو د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ ښار کې پرون په یو غیر رسمي غونډه کې اوکراین ته د مالی او پوځي مرستو په برابرولو موافقه وکړه، خو د اروپای ټولنې مشران په دې غونډه کې د تیلو او ګازو د بیو د کنټرولولو په برخه کې موافقې ته ونه رسیدل. د اروپای ټولنې ډیری غړي هیوادونه غواړي چې د روسیې د انرژي پر سرچینو اتکار راکم کړي. اروپای ټولنه له څو اونیو راهیسې په غړو هیوادونو کې د تیلو او ګازو د بیو په کنټرول بوختي، خو د کنټرول د څرنګوالي پر سر د اختلاف له کبله د دوی غونډو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ځانګړي راپور ورکوونکي ماموریت له نویو صلاحیتونو سره تمدید شو. د ریچارډ بنټ ماموریت په تیر یو کال کې اغېزمن و. په دې اړه مو د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز د مرستیال حکمت اعظمي نظر اخیسته.
هغه ظلمونه، بشري حقوقو نقص چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې کېږي، د ټیم وکولای شوی چې تر یو اندازې هغه باره کې راپور ورکړي.
طالبان هیله مند دي چې د هرات صنعتي پارک ته له ترکمنستان څخه ګاز وارد کړي.
د همدغه پروژې په مخ کې کوم خندونه دي د لری کولو لپاره اوس په حال لپاره په ترکمنستان کې مختلف غونډې روانې دي.
له خبري برخې ورهاخوا دا ساعت د سندرو میلمانه پروګرام لرو چې پکې تاسو ته سندرې خبرو. در دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په افغانستان کې د دې شورا د ځانګړي راپور ورکوونکي ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید کړ. د دې شورا 9 غړو هیوادونو د پریکټلیک ته مثبت رائے ورکړي. د پاکستان او چین په ګډون د درو هیوادونو رائے مخالفي وي او 1500 هیوادونو ممتنې رائے وکړولې. د دې پریکټلیک لمخې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي په ماموریت کې په افغانستان کې د بشري حقوقو او د ماشومانو له حقوقو د سرغړونو ثبتول هم ورزیات شوی دی. په دې اړه تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
په افغانستان کې د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنت ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید شو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په غونډه کې چې بیګا په جنیف کې جوړه شوه، د ښاغلي بنت په ماموریت کې دوه نوي مسؤلیتونه چې یو د ماشومانو د حقوقو لپاره کار او بل په افغانستان کې له بشري حقوقو د سرغړونو ثبتول او د بشري حقوقو نړیواله شورا ته د هغو وړاندې کول دي هم ورزیات شول. په افغانستان کې د بشري حقوقو د اندېښنې وړ وضعیت په اړه د بیګانې غونډې د پریکړې لیک مسوده اروپایي ټولنې جوړه کړې و چې امریکا، برتانیا، جاپان او د اروپایي ټولنې د غړو په ګډون نورو هیوادونو یې ملاتړ وکړ. په دې غونډه کې د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان استازي نصیر احمد اندیشه وویل چې د افغانستان وضعیت د اندېښنې وړ دی. هغه پر نړیوالو غږ وکړ چې دې موضوع ته پاملرنه وکړي.
د طالبانو لخوا په پوځي زور د افغانستان د نیولو له کبله مو هیواد د ورانیو له یو نوي پړاو سره مخامخ شوی. نه یوازې هغه بنسټونه له منځه ولاړل چې د دیموکراسۍ ملاتړ یې کاوه، بلکې د ښځو، نجونو او اقلیتونو حقوق، حتی زموږ قومي تنوع او ملي وحدت له ناورین سره مخامخ شول.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا اوس مهال او څلويخت غړي لري چې له دې ډلې نه ویشتو هیوادونو د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ځنګړي استازي د ماموریت د تمدید په پلوي مثبت رائے ورکړي. خو د افغانستان دوه گاونډیو پاکستان او چین د بنه د ماموریت د تمدید ترهرات کړه. د چین استازي استدلال وکړ چې باید د طالبانو حکومت خپل کار ته پریخودل شي. د چین د استازي په وینا د طالبانو له حکومت سره د ځینو هیوادونو مخالفت په افغانستان کې د بحران باعث شوی. چین همدارس د افغانستان بانک د کنګل شویو شتمنیو د ازادي دو غوښتنه هم وکړه. د بشری حقوقو په شورا کې د پاکستان استازي وویل چې په افغانستان کې له هم د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره فرصت شته. د پاکستانی ډیپلوماټ په وینا د بنت د ماموریت تمدید د افغانستان ستونزې نشي حل کولای. خو برتانیا د بنت د ماموریت د تمدید هرکلی وکړ او استازي وویل چې په افغانستان کې روان بشری وضعیت د اندېښنې وړ دی، ځکه نجونې، ښځې او اقلیتونه په 13,000 له جدي ستونزو سره مخامخ دي. په شورا کې د امریکا استازي میشل ټایلر له طالبانو غوښتل چې جنو او خځو ته د درناوي پرشمنه عمل وکړي.
We join the international community in calling on the Taliban yet again.
Mugla nariwale tulani sarapagada le Talibano paadu che de tulo afanano bashari hakuno ta dranawi le para par khpalo jmano amal wakri aw tul lagi de li mahdudiyatuna le rekri.
بشری حقوقو ته درناوی او د یو ټول شموله حکومت جوړول له طالبانو سره د تعامل لپاره د نړیواله ټولنې مهمې غوښتنې دي. خو د طالبانو پر سرپرست حکومت په پرله پسې ډول انتقادونه کیږي چې په دې دوه برخو کې هیڅ اقدام نه دی کړی.
پر راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا په افغانستان کې د دې شورا د ځانګړي راپور ورکونکو ماموریت یو بل کال لپاره تمدید کړ. پدیر احمد تکل د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز لمرستيال حکمت اعظمي سره مرکه کړي او په سر کې تری پوښتلې دي چې د شاغلي بنټ ماموریت اهمیت په څه کې دی.
ملګرو ملتونو ریچارډ بنټ هغه وخت په افغانستان کې د بشري حقوقو په چارو کې د یو خاص رپورټر په حیث باندې وټاکی چې کله طالبان په اگست 2021 کې کابل ته راغله او د دې سره تشویشونه ده د سولې چې گویا په افغانستان کې بشري حقوقونه، د اقلیتونو حقوق او د ښځو حقوق بل خصوص تر تهدید لاندې دي. نو دی ریچارډ بنټ پر دې وټاکی چې نظارت وکړي. زه فکر کوم د نظارت موثریت په دې کې و چې هغه مسایل چې کوم هغه ظلمونه، بشري حقوقونو نقص چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې کېدی، د ټیم وکولای شوی چې تقریبا اندازې په هغه باره کې راپور ورکړي او نړۍ سره شریک کړي. زه فکر کوم که چیرې ریچارډ بنټ او د ټیم په افغانستان کې طالبانو تر واکمنۍ لاندې نه وای، دا بشري حقوقو نقصونه چې کوم په افغانستان کې طالبان تر واکمنۍ لاندې صورت نیسي، شاید په دوه عمر اندازه باندې نقص نه وای پیدا کړی. نو زه دا موثر ګڼم، اگر چې د یک شک نسته چې یو تعداد پیښې، مهمې پیښې، شاید د دې ماموریت نه توانیدلې پر دې باندې چې هغه کور کې او پر هغه باندې باسو کې، خو هغه سوال دا دی چې طالبانو د تر واکمنی لاندې په افغانستان کې د ملل متحد رول هم عمره وسه او آزاد نسکېدلې د څومره په خوای مګر بیا هم په دې ستونزه سره دا فکر کوم بیا مو سره
اعظمی صاحب چین او پاکستان د ښاغلي بنټ د ماموریت د تمدید لپاره منفی رایه ورکړي. د افغانستان د دې دوو ګاونډیانو چې د طالبانو حکومت سره ډېر نږدې اړیکې هم لري د دوی رایه افغانانو او نړیوالې ټولنې ته څه پیغام رسوي؟
زه فکر کوم په دې کې طالبانو خپل لابیګری کړی دی او دغه دوه ملکونه بالخصوص چین او پاکستان د طالبانو سره ښه اړیکې لري. نو طالبان نه غواړي چې د ملل متحد آسي یو خزانګړی رپورټر دی په افغانستان کې کار وکړي او هغه ظلمونه چې طالبانو تر ولکې لاندې په افغانستان کې راغلي راپور ورکړي. زه فکر کوم دا چین او پاکستان په دې خاطر دا رد کړی دی چې دوی د طالبانو سره خپل هنډیوالي ثابته کړي او د غرب سره یو نوی مخالفت وشي چې په افغانستان کې تاسو پر طالبانو باندې فشارونه مراوړي.
مننه اعظمی صاحب. او روسي پښتنه دا چې تقریبا نه وشتو هیوادونو چې د بنټ د ماموریت دوام ته رای ورکړي په افغانستان کې د روان بشري وضعیت او مخصوصا د ښځو او نجونو د حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. څه فکر کوي چې طالبان به د نړیوالو دې اندېښنو ته څه ځواب ووایي؟
مدې کې څو په څو ساته کې طالبان ملامت یو دادي چې د دې قوانین داسې نسته چې حقوق بشر دی درناوی وکړي او هغه دی وساتي. دوم دا دي چې په طالبانو کې افراد ډېر مهم دي. اکثریت افراد مشرتابه سنولې تر جنگي کمانډانانو او عسکرو پورې هغه یو نه خودسرانه عمل کوي. د مشرتابه په ساته کې د انجنونو مقاتب بندوي یا مثلا داسې پالیسیانې راوړي چې هغه دی نور لژکیو په افغانستان کې کوم قومي لژکی دي دا غي حقوق دي یو نو محدود کی جنگي افراد د دې په فکر باندې دوی نيسي هغه په مغزای کې سارای محکمې دي چې دا طالبانو یعنی پکړه ساده کی افراد چې خپل دا فیصله اخلي. نو زه فکر کوم دا طالبانو در نظام لاندې دا مشکل په څو لیول کې دي. نو زه فکر کوم دا حقوقي فاجاوی د طالبانو تر نظام لاندې په افغانستان کې دمه پیدا کې متاسفانه.
د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د طالبان حکومت په نشته راتلونکو کې د هرات صنعتي پارک ته لټاپی پروژې څخه د غاز د لیش د طرحې د بشپړې دوه خبر ورکوي. که څه هم د افغانستان په خاور کې د دې پروژې درغونې د چارو د پیل دقیقه نیټه تر اوسه نه ده معلومه، خو د طالبانو چارواکي وایي چې د مقدماتي چارو پاړه د ترکمنستان له چارواکو سره د دوی خبري روانې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د قانون او پېټرولیم وزارت وایي د ټاپي پروژې د عملی کولو د یوې برخې په توګه د هرات شهر د صنعتي پارک د غاز د لګښتر ه چمتو شوې ده. د دې وزارت ویندوی مفتی عصمت الله برهان بیگا آزادی رادیو ته وویل چې د دې او د ټاپي پروژې پر اړوندو نور مسلو اوس مهال په ترکمنستان کې د طالبانو د حکومت د یو پلاوي خبري روانې دي.
د معدن او پټرولیم وزارت د مسلکي معین انجنیر وحید الله حلیمی صاحب په شرطابه باندې یو لوړتبه هیئت د ترکمنستان هیواته سفر کړی دی او د همدغه پروژې په مخ کې کوم خندونه دي د لری کولو لپاره اوس په حال لپاره په ترکمنستان کې مختلفه غونډه روان دي.
شغلی برهان زیات کړی چې ترکمنستان د هرات د صنعتي پارک او شاري سیمو لپاره د غازو د شبکې په جوړولو کې د پوره همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د نوموړې په وینا د دوړو خواو تخنیکی ټیمونه به ډیر ژر په دې اړه کار پیل کړي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د وشي په یولسمه د هرات سوداګرو او پانګوالو ته وویل چې د ټاپي پروژې له لومړنۍ یو امتیازونو څخه به د هرات اوسیدونکو ګټه واخلي. د ټاپي نلیکه د لومړنۍ پلان له مخې د ترکمنستان غاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږدوي. د ترکمنستان په خاوره کې د دې پروژې د تاسیساتو رغونه پیل شوه او نلیکه د افغانستان سرحد ته رسیدلې ده. خو معلومه نه ده چې د افغانستان په خاوره کې به د دې پروژې چاري څه وخت پیل شي. خو د طالبانو حکومت له پخوا راهیسې ویل دي چې